ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ د دې خبرونه د سر موضوع د خزو د نړیواله ورځې په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې خزو لاریونونه کړی دي دا د خبرونه د سر موضوع ده د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د دغه هیواد ولسمشر اسدالداری ته د نام نه پاړه باندې اندېښنې خولې دي یو شمیر نور راپورونه تر هم شته خو له هر څه مخکې خبرونه د مشال خبرونو سرټکی دا عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان پولیس مشر آصف علي درداري ته په یو لیک کې پروانو نامنیو اندېښنه ښوولې ده د سوات سیاسي مشرانو د کنټونمنت بورډ مخنیوي پریکړه کړې ده او پاکستان بیا افغان شهریت کارډ لرونکو ته د وتلو امر کړی او ست مشال خبرونو تفصیل د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان ولسمشر آصف علي درداري ته په یو پرانستي لیک کې په پاکستان کې پر بدامنۍ اندېښنه ښکاره کړې ده ایمل ولی خان د مارچ پر ومه ولسمشر ته په خط کې لیکلي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي چې په کې ولسته په زیاته کچه مرګ جوړه اوړي نوموړي د پاکستان د حکومت پر هغه دریځ هم نیوکه کړې ده چې له وسلوالو ډلو سره مذاکرات کړي دي ایمل ولی خان د پاکستان ولسمشر ته پاستولی لیک کې وړاندیز کړی دی چې په ملک کې د امنیت د بحالۍ په مخه دی د پارلیمان شریکه غونډه راوبلي ایمل ولی خان په داسې وخت کې د پاکستان ولسمشر ته لیک استولی دی چې په دې ورستو کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بدامنۍ لوی پیښې مخې ته راغلي د فروری په 28مه د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د کوړي مدرسې په جومات کې چاودنه وشوه چې پکې 5 تنه ووژل شول او یو شمېر نور جوبل شول د مارچ په 4مه بیا په بنو کې وسلوالو د پاکستاني پوس پر چوڼۍ برید وکړو چې پکې 12 عام وګړي ووژل شول او 13 نور جوبل شول د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا مشر جنید اکبر وایي که د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې دي نو دا هیواد خو له نورو هیوادونو سره هم پولې لري وسلوال هلته ولې نه ځي نوموړي د مارچ په 5مه مشال ریډیو ته وویل چې له افغانستانه خیبر پښتونخوا ته د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د راوستلو پریکړه د دوی نه بلکې د پوز وه هغه زیاته کړه چې په هغه اړه به د تړلو دروازو شاته په کېدونکو خبرو کې د تحریک انصاف استازي هم د نورو ګوندونو د غړو په څیر ناست ول خو رول یې پکې نه و د پاکستان پوز لا تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی د خیبر پښتونخوا په سواد کې یو شمیر ځایي مشرانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې پوز دې په کابل تحصیل کې د کنټرولمنټ بورډ په نوم د خلکو ځمکو له قبضه کولو منع کړي د سوات په خوازاخیله کې پرون قومي مشرانو سیاستوالو په یو جرګه کې وویل چې په خوا حکومت د سیکشن 4 لاندې په سوات کې د پودی چوڼۍ ایکسپریس وی او نورو سرکاري ودانو لپاره ځمکې لاندې کړې دي خو د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزي جرګې ته په خپله وینا کې وویل ولس حکومت ته د نورو ځمکو ورکولو لپاره تیار نه دی د تور پورې کړ چې پوز د سوات معدنیاتو او ځنګلونو د قبضه کولو لپاره دغه سیمې زکه دغه سیمې زمکا نیول غواړي
سوات کې کومه دنیا دومي زنګلات هم دي خو د سوات یا ملکند ریجن خاص دی خپل وطن دی لہذا موږ د وطن دا خاص شي نه د دشمن شهر هم دې کوم د وطن نشي
پوز د دې تورونو په اړه سنې دی ویلي خو د سوات ډیپټي کمشنر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تحصیل کابل کې له پوزي چوڼۍ سره کنټرولمنټ بورډ جوړیږي چې د پوز تر انتظام لاندې به وي د دې په خبره د عام ولزمه کې بنه سرکاري کیږي او د سیمې تبا ترقی ورکوي د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شیری رحمان نن د میرمنو نړیوالې ورځ په مناسبت سینیټ کې قرارداد وړاندې کړ شیری رحمان په قرارداد کې ویلي چې حکومت د میرمنو لپاره د کاروباري موقع زیاتې کړي دوی ته د خپل صحت په اړه د پریکړه کولو حق ورکړل شي او د کم عمرۍ په ودونو دي بندیز ولګول شي د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو ځل بیا د آی سی سی اے سی سی کارڈ لرونکو افغان کډوالو څخه غوښتي چې د روانې مارچ میاشتې تر پایه له دې هېواده ووځي. دې وزارت د مارچ پر اوومه خپره کړې خبرپاڼه کې خبرداری ورکړی چې که چېرته دا کډوال په خوښه ونه وځي نو د اپریل میاشتې له پیله به یې په زور ایستل پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې 190 افغانان کډوال نیول شوي وو. او وروستۍ خبر دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر هیواد یې د روس وروستۍ خونړي هوایي بریدونه ښایي چې د ماسکو جنگي اهداف نه دي بدل شوي. زلنسکی نن د مارچ په اتمه په ټلیګرام لیکلی دی چې تر دې بریدونو وروستو دا ډیره مهمه ده چې د اوکراینیانو د ژوند خوندي کولو، د اوکراین د هوایي دفاعي نظام د مضبوطولو او د روس خلاف د بندیزونو زیاتولو لپاره باید هر څه کول جاري وساتل شي. د اوکراین په مشرقي برخه کې ځایي چارواکي وایي بیګا شپې مهال د روس لخوا هوایي بریدونو لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه نور ته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. نن د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ښځو لاریونونه کړي دي. د دغو لاریونو حال به نیخ په نیغه درکو. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان ولسمشر آصف زرداری ته په نامنۍ اندېښنه ښوولې او یو خط لیکلی. د دغه ګوند جنرال سیکرتر میا افتخار وایي د پاکستان پوسټ په سواد قبل تحصیل کې پوځي چوڑې جوړي. ولس دا خبر نه مني. ولس وای
تاسو ته نه بالکل خاطر جامو اوسېږي. دې موږ ته هیڅ خطر نه شته. که خطر و موږ به له خپل خاور په خپل ساتو نه کوم څه.
او نن د ښځو نړیواله ورځ ده او په دې کائناتو کې رنگم د ښځو د وجه نه دی.
که چې د دې کائنات ښکلېوالی چې دی د ښځې د وجه دی. او چې ښځه د دې کائنات نه وباسي نو نه رنګینی وي او نه حسن وي او نه ښایستوالی وي.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړی دا زستا سکوربا مجید بابر یما. نن په ټول نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پاکستان کې هم په بیلابیلو خارونو کې خزو او ولس دا ورځ لمانځلې ده. په اسلام آباد کې خزو لاریون کړی دی. زموږ همکار راشد خټک دغه لاریون ته ورغلی او په دې نظر ساتلی. راشد ستړی مشي او کدا راته ووایه چې دغه لاریون د نور کلونو په پرتله آیا د ډېرې سختې سیکیورټۍ په منځ کې شوی که نه؟ دې ځل دوی ته څه مسلې نه وې؟
مننه. دا ځل خو بېخي لکه په هغه معنا لاریون ونه شو لکه څنګه به چې نور کلونو کې کېدو. دا ځل خو ټولې لارې تړلې وې د لاریون کوونکو نه او د غونډې ګډونوالو نه چې دی د امنیتي ځواکونو سرتېري او پولیس والا سړي او ښځې زیات وو. لارې داسې تړلې وې چې بېخي هغه د پرېس کلب مخې نه به دوی نور کله را روان شول. ډي چوک ته به تلل یا به ریډ زون ته تلل. دا ځل یې د اسلام آباد پرېس کلب ته د تلو لار نه وه. یعنې کناتونه او شامیانې یې پرې راتاو کړې وې. دا اسلام آباد پرېس کلب مخته
راشد د تیر وختونو پر تلا څنګه تاسو هم د تیر کال ذکر وکړو. داسې د نورو کلونو د دوی منتظمین به لاړه حکومت سره به کېناسته. د یو روټ دا یو لارې غوښتنه به یې کوله او په هغه روټ په هغه لاره به دوی تلل. سخت کال دا کار ولې ونه شو؟
نه سخت کال هم دوی تللي وو. دوی خو چې موږ د څو میاشتو وړاندې نه لکه ما چې نن خبرې وشولې دوی چې موږ د څو میاشتو نه ورسره لګیا وو. د نو ابجکشن سرټیفیکیټ ان او سي چې ورته وایي یا اجازتنامه چې ورته وایي د هغې دپاره موږ درخواست ورکړې وه، عریضه مو ورکړې وه. په هغه ونه منل شوه. حکومت یا انتظامیې دا ویل چې دا د روژې میاشت وه او په دې کې د امنیتي حالات هم ښه نه دي نو موږ تاسو ته اجازه نه شو درکولی. دوی هم وویل چې موږ د روژې په احترام کې لکه نور کله په دې کې ګډاګانې وي، میوزیک به و، موسیقي به وه. او نو موږ دا ځل هغه نه دي کړي. موسیقي هم نشته پکې، ګډاګانې هم نشته پکې، صرف یو تمبل غږو چې دغه د روژې احترام دی. خو لار بیا هم نه راکوي. نو لارې بیا تکړه لکه دوی هم د پرسلب مخې ته را ایسار ته
ها ها لنډ غون تکراتو وای راشد آیا د امنیتی ځواکونو یا د پولیسو د دوی ترمن د توتريخواله خو نه دی شوی او د پرم نه توګه د غلارونو ختم شو؟
نه هیڅ توتريخواله ونه شو. یو وخت لکه دوی د لاریون کله ختمولو اوس لکه ختمخ کې روزماتي نه وړاندې نو دا سه لګه ویرا پیدا شو لکه چې دوی روان شو لغه د غونډې ګډونوال چې د لاریون په شکل کې روان شو او مخ ته ورته بیا د پولیسو ولا خزه وسړي ولاړو. نو موږ داسې فکر وکړو چې یاره دوی به ورځي په خو دوی بیا ودرېدل چې کله هلته ورسېدل نو ودرېدل. نو هیڅ تاوتریخواله یا داسې څه کیسه ونه شوله.
صحیح. ډېره ډېره مننه راشد او اوریدونکو تاسو مشال لري او ته غوږې یو وړې د مینه پس راځو.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
تسمشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو دا راز د خزو د نړیواله ورځې په مناسبت باندې د خزو د نړیواله ورځې په مناسبت سره په کراچۍ کې هم لاریون شوې ده او په کراچۍ کې زمونږ همکار نیاز علي را سره د ټلیفون د لارې راغلی دی. نیاز علي لوردو په خیر راغلی. نیاز علي سلام شه. آیا په کراچۍ کې هم لکه څنګه د اسلام آباد نه موږ ته خبر راغو چې دغلته کې یو ډیر محدود کړی وو دا ټولې ښځې او د دې ته د لاریون اجازه نه ورکوله په کراچۍ کې څه حال وو؟
ډیره مننه که موږ خپل اوریدونکو ته ووایو نو نن د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالو د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې عورت مارچ نومې کوم تنظیم دی هغې به همیشه دلته غونډه یا دستوره یا لاریون کولو خو سخ کال هغوی لاریون نه دی کړی. هغوی به خپل لاریون د مارچ په 11 ترسره کوي. البته نن هم په کراچۍ کې چې په کارخانو فیکټرو کې چې کومې انجونه یا ښځې کار کوي یا چې کوم مختلف تنظیمونه دي یا د بشري حقونو فعالان دي نو هغوی خپل لاریون تابع کړی و چې دا د کراچۍ پریس کلب نه د آرټس اډیټوریم پورې ترسره شو. موږ چې په اسلام آباد کې څنګه کتل چې پولیس ورته اجازه نه ورکړي او هغوی ډېر محدود خلک یا لږ خلک چې دغه لاریون ته راغلي په کراچۍ کې نننی لاریون کې په ډېر ګڼ شمېر کې هغه خزینه غړي چې په کارخانو کې کار کوي فیکټریانو کې کار کوي یا د مختلف ټریډ یونینز چې کوم نمائندگان دي مشران دي هغه دي لاریون ته راغلي او هغه دغه خپلې غوښتنې تکرار کړي چې نه صرف په تعلیمي ادارو کې د صحت په ادارو کې د ښځو ته برابر حقونه ورکړي شي بلکې په کارخانو کې هم لکه څنګه چې نارینه ته بنیادی حقونه ورکول کېږي چې هغوی ټریډ یونین جوړولی شي یا د هغوی تنخواګانې چې کوم دي زیاتې وي نو ښځو ته دي هم دغه حقونه چې کوم دي ورکړي شي او هغوی د خپلې غوښتنې تکرار کړي. منور شاه صاحب
کدار ته وای نیاز چې دغه وخت د چکل دوی د لاریون کولو نو په دې کې تاسو خو ویل ډیر په زرګونو خلکو نو خو د امنیت سره مسله خو نه و؟
د امنیت لپاره پولیس سرتیری چې دی هغه ولاړو چې صرف دوی په کوم لارو تیر وتل نو هغه لاري د ټرافیک پای په بل طرف لګا غي د پاره ولاړو د دوی د امنیت لپاره ولاړو. البته دا سينو چې موږ په کراچۍ کې په تیر دغه کې قتل چې یا پولیس دوی ته اجازه نه ورکوي یا دوی نسل یا وهل ټکول دا سه هیڅ نو. البته دوی خپل لاریون د کراچۍ د پریس کلب نه شروع کو تر آرټس کونسل پورې تر سره کو البته دا لاریون ختم شو او اوس مهالم د کراچۍ په آرټس کونسل کې چې کوم د دوی دستور د یغونډه د غروانه ده چې د مختلفو فیکټریانو چې کوم یونینز دي سازمانونه دي داغه مشران ورته خبرې کوي او پاغه کې زیاتره چې د خزو ته چې کوم ورپیخې مسلې دي په دغه فیکټریانو کې یا دغه تنخواګانو کې نو پاغه باندې خبرې کوي. منور شاه صاحب
نیاز کدار ته وای چې د دې د چې اوس په کراچۍ کې کوم د غونډه کې تاسو خبرو کې چې دوی په 11 مارچ باندې خپل لاریون بیا تر سره کوي د دې سو وجوهات
په کراچۍ کې په 8 مارچ باندې د خزو د حقونو نړیوالې ورځ په مناسبت په سرکاري توګه هم او په غیر سرکاري توګه هم په ګڼ شمېر کې غونډې دستوري چې کوم دی هغه تر سره کیږي نو د عورت مارچ کې منتظمین دی هغه نن په کراچۍ پریس کلب کې خپل غونډه یا پریس کانفرنس چې کوم دی هغه تر سره کوو په هغه کې هغه دا ویل چې دوی نن د حکومتي یا نورې چې کوم غونډې دی په هغه کې ګډون کوي او دوی چې خپل کوم مرکزی غونډه د هغه بعد د مارچ په 11 تر سره کوي او په هغه کې هغه خپل بیا دغه غوښتنی چې کوم دی تکرار کړی دی د دوی سره په دې دستوره کې یا په دې خبري غونډه کې چې کوم ترانسجنډر دی هغه ورسره هم په دې کې چې کوم دی شامل نرخزیان دا غي سره د نورو فیکټریانو یا نور تنظیمونو سازمانونو چې کوم خلک ته هغه پکې هم شامل ورسره مدني فعال چې کوم دی هغه هم شامل البته غوی دا نه ویل چې دوی نن دستوره ولی نه کوي خو غوی دا ویل چې دا دستوره به نن په اسلام آباد کې دوی ترسره کیږي او دوی به په کراچۍ کې خپل چې کوم لاریون دی یا غونډه را هغه د مارچ په 11 ترسره کوي
همکاران راشد خټک او نیاز علی د کراچۍ او اسلام آباد نه موږ ته د هغې لاریونونو حال را کولو چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې دغلته ترسره شو د خپرونې په لور راځو د سر راپور ته ستاسو پام را ګرځوم په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نام نه پیښې ډېرې شوې دي د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان ولسمشر آصف علي درداري ته په یو لیک کې د روانې بدمنۍ په مسله د پارلمان د شریکې غونډې رابللو غوښتنه کړې ده په لیک کې دا غوښتنه هم شوې ده چې باید په ښه او بد وسلوالو کې توپیر ونشي او د امنیت ټینګولو لپاره باوري ګامونه واخیستل شي نور تفصیل غلام غوث راکړي
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان د ولسمشر نه غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنۍ په سر دی د پارلمان شریکه غونډه راوبلي او عسکری ادارې دی په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو د بیا منظم کېدلو د لاملونو او د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه د ریاست د پالیسۍ په اړه پارلمان ته تفصیلي معلومات ورکړي دا غوښتنه د مارچ په 8 نیټه د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان لخوا ولسمشر آصف علي زرداري ته په لیکل شوی هغه خط کې شوې ده چې په دریو صفو مشتمل دی په دغه خط کې د تیر وفاقي حکومت په دور کې د وسلوالو سره د مذاکراتو په نتیجه کې پښتونخوا ته د وسلوالو په بیا راتګ نیوکه شوې دي او په دغه عمل کې د ککړ حکومتي او پوځي چارواکو په ضد د نېشنل اکشن پلان لاندې د کاروایي کولو غوښتنه هم بیا تکرار شوې ده او د رواني بدامنۍ په اړه یو شمېر پښتني راپورته کړې شوې دي په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی ګوند ځکه د پارلمان د شریکې غونډې رابللو غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو د فعالیتونو په مخه نیولو کې له دې وړاندې د مذاکراتو او د عملیاتو دواړه پالیسیانې د ناکامۍ سره مخ شوې دي او ناامني مخ په زیاتېدو ده د عوامي نېشنل ګوند لخوا ولسمشر آصف علي زرداري ته په لیکل شوی خط کې د ښه او بدو وسلوالو د توپیر په ریاستي پالیسۍ هم نیوکه شوې دي په پیښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد هم په دې نظر دی چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو په لار کې د ریاست د پخوانیو پالیسیانو په وجه دا معامله نوره هم خرابه شوې ده
دا چې موږ ورته ګډ طالبان وایو یا بیټ طالبان وایو دا ټول په خپلو کې یو دي د دې خپلو کې یو بل سره رابطې مشته د یو بل سره کوم کوي په څه خوښ کې د دې یو بل مرسته هم کوي خو دا چې کوم دین د دې چې چا چا د پاره کوي دا پراکسی وار کوي څوک د یو د پاره لګیا دی څوک د بل د پاره لګیا دی په بنو کې کومه پیښه وشوه نو پاره کې څومره عام ولس عام وګړي چې کوم دین هغه مړ شو زخمیان شو دغه کورونه تباه شو او د دې باوجود عجیب ډیر عجیب خبره ده او ډیر د افسوس خبره ده چې صدر هم وای او وزیر اعظم هم وای او وزیر اعلی هم وای او گورنر هم وای چې حمله ناکامه کړه دیار لس زمنگ سیوینین مړ دی او پینځه بکی پوجانم دی او بیا موږ وایو چې حمله ناکامه شو. ډیر د افسوس خبره ده. پکار داده چې چارواکي په دې خپل پالیسو باندې نظر ثانی وکي.
عوامي نېشنل ون د ولسمشر آصف علي زرداري نه د پارلیمان د شریکي غونډې رابللو غوښتنه په داسې مهال کړې ده چې په دې وروستیو کې د بنو په پوځي چاونۍ د وسلوالو برید او د نوخار په اکوړي کې په جمعات کې دننه د بمی برید وروستو ولس او د سیاسي ګوندونو مشرانو په روان صورتحال د سختو اندېښنو څرګندونې کړې وې. په پېښور کې خبریال فرید الله خان وایي د ولس او سیاسي مشرانو اندېښنې ځکه پذیرې چې موجوده حالاتو کې یو خو د صوبې او مرکز ترمنځ شریکه همکاري نشته او بل د ترګرۍ ضد په جوړ شوي نېشنل اکشن پلان باندې هم سم عمل نه و شوی.
نو زه ګڼم چې دا به ال ختمیږي چې وفاقي حکومت چې دی پوره اختیار صوبې ته ورکي او صوبه د پولیسو هغه کیپاسیټي بلډینګ هغه شانتي وکړي څنګه چې په کار ده. څنګه چې په 2014 کې د نېشنل اکشن پلان باره کې دغه شوی و چې په وخت باندې په هغې عمل درآمد شوی و نو نن به په دغه ترګره کې ډېر حد پورې کمی راغلو.
وفاقي او صوبایي چارواکو د عوامي نېشنل ګوند لخوا ولسمشر آصف علي زرداري ته د لیکل شوي خط په اړه څه ردي عمل نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې دواړو حکومتونو او د پوځ مطبوعاتي ادارې په بیا بیا ویلي دي چې په سیمه کې امن قایمولو ته ژمن دي او د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د ښه او بدو وسلوالو ترمنځ بغیر له څه توپیره هدفي عملیات روان دي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تیره ورځ د جمعې لمانځنه وروسته د سوات په خوا داخله کې د قومي جرګې مشرانو، سیاسي ګوندونو غړو، ځایي اوسیدونکو جرګه کې یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې چې تحصیل کابل کې د پوځ د ولس نه د کنټونمنت بورډ په نوم ځمکې نه لاندې کوي. جرګه کې د قرارداد په ذریعه غوښتنه وشوه چې حکومت او پوځي چارواکي د سیمو مشرانو سره په دغه اړه ناشته وکړي. بلخوا د سوات ډیپټي کمشنر لخوا جاري کړې شوې خبر پاڼې تر مخه د سوات په تحصیل کابل کې د پوځي چوڼۍ سره سم کنټونمنت بورډ جوړوي چې د پوز د انتظام لاندې بوي. په دې اړه تفصیل نیاز علي خان راکړي.
جرګې ته د سوات قومي جرګې مشرانو، سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالانو او ځایي مشرانو وینا کې ویل چې تیر وختونو کې حکومت د سیکشن څلورم لاندې سوات کې د پوځي چاونۍ، اکسپرس وے او نورو سرکاري ودانو لپاره ځمکې لاندې کړي. اوس یو ځل بیا حکومت د کنټرولمنټ بورډ لپاره ځمکې نسی. دې ترڅنګ د لینډ کمیشن په نوم د کروندې ځمکې هم په ځنګلو کې شاملوي چې ورسره به عام خلک متاثر کیږي. جرګې ته د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزی ویل چې ولس حکومت ته نورې ځمکې ورکولو ته تیار نه دي.
سوات کې کوم ادمیات هم دي، ځنګلات هم دي، خو د سوات یا ملکنډ ویژن ښایست دی، خپل وطن دی. لهذا موږ د وطن دا ښایست چې دا زموږ دښمن شوی دی، همدیز موږ زموږ د وطن نیسي. واقعي که د پاکستان فورس موږ په دې خبره پوه کړو چېرې دې سوات کې یو ډېره لویه خطره ده، د یو خارجي ملک نه وروسته خطره ده، د چین نه خطره ده. من د سوار ټول مشران من دا لیکل ورکوم چې د پاکستان یوه لویه شتمنه وروسته هم کړي، نه یې چین ته پرېږو، نه یې هندوستان ته پرېږو، نه یې یو بل چا ته ورکوم. تاسو ته دې نه بالکل خاطر جمع اوسېږئ. دې حکومت ته هېڅ خطره نشته، او که خطره وه موږ به هله خپله خاوره په خپله ساتو. ساتو وایي که بهګه ساتو.
د خوځښت خیلی د عوامي نېشنل ګوند مشر او د صوبایي اسمبلی پخوانی امیدوار ډاکټر محمد اسماعیل جرګې ته وویل چې د پاکستان آئین ولس ته دغه تحفظ ورکړی چې د ولس د کروندې ځمکې به نه لاندې کوي.
په 2002-2003 کې یو اکټ پاس شو چې په دې باندې وا په ذریعې ځمکه باندې هیڅ قسم لا فوجي اهداف، فوجي چاونیانې، کانټونمنټ بورډ دا نه جوړوي. نور هم داسې ګونه پاس شوي. نو منګه د پاکستان د عام شهري په هیڅ باندې دې خبرې ته بالکل نه تیار. که یو اداره داسې وایي چې زه به هر څه کوم ته هیڅ هم نشي کولی، خلک بیدار شوی دی، پایین به راځي، قانون باندې به راځي، موږ سره به منې، موږ به مطمئن کې.
د سوات قومي جرګې ترجمان او مدني پال ډاکټر عبدالبصیر روسته د قرارداد په ذریعه غوښتنه وکړه چې حکومت او پوځي چارواکي دي د کنټرولمنټ بورډ جوړولو او نورو ځمکو لاندې کولو په اړه د سیمې د مشرانو سره ناسته وکړي. سوات تاجر خواجہ خیلے مٹھا او قبل اسی دن کی د 1300 یاشتو رہا سے تحصیل قبل کے دا کنٹرولمنٹ بورڈ جوڑولو پر ضد احتجاجنا او جرگے کبھی زکا چھ ضلعی انتظامی دا سوات پدری یونین کونسلو کزہ بانڈائی برا بانڈائی او ڈیرائی کے دا کنٹرولمنٹ بورڈ جوڑولو لپار نخی اخو دی پدا آن دا سوات ڈپٹی کمشنر شہزاد محبوب لخوا دا پرورائی پا درشتما خبر پانا کے ویلے شوی چھ سوات کے کال 2015 کے ہاغ و حکومت دا پوزی چاونے جوڑولو اجازت ورکڑا ہو دا سر سم د کنٹرولمنٹ بورڈ جوړولو اجازه هم ورکړی شوی. د پوجي چاونه جوړېدو وروسته اوس د کنٹرولمنٹ بورډ لپاره حدود جوړوي د کې بعد د چازمه کې نه سرکاري کیږي. په تازه جرګې حکومتي چارواکو سند ویلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ په دیاتیدونکو پیښو سخت اندېښنه څرګنده کړې ده او دا خبره یو وار بیا تکرار کړې ده چې د ترهګرۍ د کنټرول لپاره له افغانستان سره خبرې اترې اړینې دي. د جمعې په ورځ خپل یو بیان کې د صوبایي حکومت ویان بیرس محمد علي سیف دا خبره کړې. تفصیل زموږ همکار شبیر احمد جان راکړي.
د جمعې په ورځ د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د افغانستان سره خبرې اترې اړینې دي او د مذاکرات عمل شروع کولو لپاره نه مرکزی حکومت خپل څه کوي او نه دوی ته د خبرو کولو اجازه ورکوي. دی وايي د لړکی ټي او آر چې د خبرو لپاره مسوده مرکز ته لیکدولې ده، خو هیڅ جواب دوی ته نه دی ورکړی شوی. خو بیا د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی پوځي ریټایر بریګیډیر محمود شاه وايي چې بهر ملکونو سره مذاکرات د مرکزی حکومت د خارجه دفتر کاروي نه چې د صوبایي حکومتونو.
وفاقی وزارت خارجه موجود دی او وزیر خارجه هم موجود دی. دا خبره تر با اغی که کنزیه کهی او افغانستان سره دا ملاقاتونو دا صوبه سکاب نی کنی سبابا پنجاب و جمگا اینڈیا سر خبری کهو لا اینالو خود دی دا کمزورتیا دا وجد خراب دی.
دا چی صوبه حکومت سرن کولی شی چی ابل ملک سره مذاکرات وکلی نو دا صوبه حکومت دا مدبوعات و سانگی افسر او دا وزیر علا مرستیال ولی خان په دې باب لا مشال لیډو ته ویل چې سورز وړاندې خپل وینا کې وزیر اعلی سردار علي امین خان ګنداپور ویلو چې د مرکز لخوا افغان طالبانو سره د مذاکرات کولو مثبت اشاره دوی ته ملو شوې ده، خو په رسمي توګه خیبر پختونخوا ته د مذاکرات کولو یا جرګه لیک ډول د مرکزی حکومت لخوا سند ویل شوی. پیښور پوهنتون کې د صحافت څانګې پروفیسور ډاکټر عرفان اشرف چې ترګره په موضوع لیکل او څېړنې کړي وایي چې د صوبایي حکومت په برخه کم کارونه دي باید هغې ته لومړیتوب ورکړي، ځکه په صوبه کې دا وخت د امنامان حالت او په خصوص توګه په کورمه کې ډېر خراب دی.
دا پاره چنار د چاپ هغه کې دا کورمه جنسي کې څه کوم املا روانه ده، دا خو خبر پښتونخوا حکومت ته آیا دا معاملہ صحیح توګه باندې وشله ولا څه کسره غته وړه ده بنو کې څه کوم معاملہ وشله کدی وایي سنا دا مرکزی معاملہ ده، به خو مطلب دا خو غلط ته یعنی دا خو د صوبې معاملہ ده. کچره مرکز در سره نه مني خبره نو اوبه ترخم معاملہ در سره ونه مني یا به بڑا معاملہ ونه مني یا خو سکون د تاسو په وس کې معاملات دي آیا اغنم ته مرکز وی سر کړي دوړو طرفونو نه د مرکز هم سکون دا هغه باندې روان دي او صوبایي حکومت هم سکون دا هغه مرکز باندې کوي. ما خپل خیال کې دوړو نه دي سیریس.
په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ ورسپان سرکار کوونکی خبريال او شنونکي حق نواز وای چې بعد مرکزی او صوبایي حکومت ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه اعتماد کې واخلي او خبره مخ په وړاندې بوزي.
تر اوسه پورې د مرکزی حکومت لخوا هم هغه شانته کې جواب نه دی شوی او ویل کېږي دا چې د هغه خوانه هم تر اوسه پورې دا سه سو جواب نه راغله ځکه چې هغه تم دغه اندازه د خبره طریقېږي نو هغه به د اسلام آباد نه کیږي د مرکزی حکومت نه بکیږي زما په خیال باندې لاول وفاقي حکومت او صوبایي حکومت او بشمول زم چې طرفدارانه مذهبي ګوندونه بلکې ټول سیاسي قوتونه د خیبر پختونخوا بیا په مرکزی کچا هم کینی او یو الله عمل جوړ کی او طرح جوړ کی ځکه چې د اسلام آباد لخوا یو شان خبري راځي د پیښور لخوا بل شان خبري راځي
دا دونه چې په دې بابل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خپل بیان کې دا خبره پډاګه کړي چې دوی اپیکس کمیټه غونډې ورسته سیمه کې امن په غرض د افغان طالبانو سره د مذاکرات لپاره جرګه هم اعلان کړې ده او چې کله د مرکز لخوا د دوی وړاندیزونه ومنل شي نو دوی به مذاکرات پیل کړي خو لا تر دې دمه مرکز دوی له اجازه نه دا ورکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان ولس مشر آصف علي زرداري ته په یو پرانیست لیک کې په پاکستان کې په بدر نه اندېښنه ښکاره کړې ده. ایمل ولی خان د مارچ پر ومه ولس مشر ته په خط کې لیکلي چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي چې په کې ولس ته په زیاته کچه مرګ جوبلا اوړي. نوموړي د پاکستان د حکومت پر هغه دریځ هم نیوکه کړې ده چې له وسلوالو سره مذاکرات کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا مشر جنید اکبر وای که د ترهګر مرکزونه په افغانستان کې دینو دا هیواد خو له نورو هیوادونو سره هم پولې لري و سوال حل ته ولې نه ځي. نوموړي د مارچ په اومه مشال لیدو سره په خبرو کې دا پوښتنه راپورته کړه. د خیبر پختونخوا په سوات کې یو شمېر ځایي مشرانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې پوځ دې په کابل تحصیل کې د کنټرولمنټ بورډ په نوم د خلکو ځمکو له قبضه کولو منع کړي. د سوات په خوا داخله کې پرون قومي مشرانو سیاستوالو په یو جرګه کې دا غوښتنه وکړه. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شیری رحمان د میرمنو نړیوالې ورس په مناسبت سینیټ کې قرارداد وړاندې کړ. شیری رحمان په قرارداد کې ویلي دي چې حکومت دې د میرمنو لپاره د کاروبار موقع زیات کړي، دوی ته دې د خپل صحت په اړه د پریکړو کولو حق ورکړل شي او د کم عمرۍ په ودونو دې بندیز ولګول شي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو ځل بیا د افغان تابعیت لرونکو کار لرونکو افغان کډوالو څخه غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر پای له دې هواده ووزي. د وزارت د مارچ په اومخ پر کړی خبر پاڼه کې خبرداري ورکړې چې کچرته دا کډوال په خوخه ونوزي نو د اپریل د میاشتې له پیله به په زور استل پیل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وايي پر هواد د روس وروستي خونړي هوایي بریدونه ښایي چې د ماسکو جنگي اهداف نه دي بدل شوي. اوریدونکو د خبرونو لنډید موړاندې کولو او د خبرونې په لور سرازو. د اوکراین پر قلمرو د روس د تیروسو ورځو له لویو حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ روس په بندیزونو غاخلې ده. خغلی ترامپ ویلي د وروستو هڅو هدف دا دی چې ماسکو په اوکراین کې اوربند ومني او بالاخره د سولې معاملې ته لار اواره شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې پر اوکراین د روسي پراخو عملیاتو ته په پام سره دای پر ماسکاو د پراخو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. ښاغلی ترامپ پرون پر ټروت یا حقیقت ټولنیز شبکې ولیکل د حقیقت ته په پام چې روسیا د جګړې په ډګر کې پر اوکراین بمباري کوي نو دای د اوربند او د سولې د وروستۍ موافقې تر مهاله پر روسیې د پراخو بانکي بندیزونو او نورو بندیزونو او همدارس د تعرفو د لوړولو په اړه غور کوي. ترامپ د احتمالي اقداماتو په اړه جزئیات نه دی روښانه کړی. د امریکا ولسمشر د جنوري په شلمه له لوړې څو ورځې وروسته ویلي و چې دای به د مالیو تعرفو او بندیزونو له لارې روسیا له اوکراین سره خبرو ته اړه کړي خو تر اوسه یې دا اقدامات نه دي اعلان کړي. په تیرو څو اونیو کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ترامپ خبرو ته د روسیې د کینولو یادونه کوي. خو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د فبروري په 28مه هغه مهال چې نوموړي له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله لفظي شخړه وکړه او بیا یې وویل چې زلنسکي سوله نه غواړي. ښاغلی ترامپ پر ټروت شبکې په خپل پرونی بیان کې غوښتنه کړې چې روسیا او اوکراین د همدا اوس مخکې له دې چې ډېره ناوخته شي خبرو ته کینی. د دې بیان له خپرولو وروسته ترامپ په سپینه ماڼۍ کې څرګنده کړه چې دای لا هم باور لري چې پوتین سوله غواړي خو د ده په وینا پر اوکراین باور نشي کولای. ولسمشر ترامپ یو ځل بیا اوکراین ته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او وی ویل چې دی غواړي ځان پوه کړي چې آیا اوکراین په رښتیا سولې ته چمتو دی که نه. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره وویل چې روسیې پر اوکراین د شاوخوا اتیا توغندیو او بلستیک میزایلونو او ورسره د نږدې 200 ډرونونو په وسیله برید کړی. زلنسکي زیاته کړه چې په دې حملو کې د انرژۍ بیلابیل تاسیسات او د ملکي وګړو سیمې په نښه شوې. د حمله د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد د انرژۍ پر تاسیساتو دیرشمه لویا حمله ده. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې راتلونکې اونۍ له اوکراین څخه یو پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره په غونډه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وویل چې دای او د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به په سعودي عربستان کې له اوکراینی پلاوی سره وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبیها وویل پرون یې له ښاغلي روبیو سره د سعودي د راروانې غونډې په اړه رغنده ټلیفوني خبرې وکړې.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
داس مشال لیډیو ته غوږ یوړونکو په افغانستان کې یو شمیر خدینه خبريالان او رسنو کارکونکو وایي د طالبانو د حکومت لخوا له سختو محدودیتونو سره مخ دي. دوی د مشال لیډیو آزادۍ څنګه سره خبرو کې ویل چې ډیری وخت پرې د لګول شو بندیزونو او محدودیتونو له امله په اسانه معلوماتو ته لاسرسی نه لري. تفصیل فیروزی عزیزی راغون کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه دفتر یونما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول شوي بندیزونه لرې کړي. یونما د شنبه په ورځ د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یونما د دغې ادارې د مشر روزا اوتنبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوقالعاده ننګونو سره مخ او په دوی له دې ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې یونما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېر په بېلابېلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نور بیا پرې د لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې په چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان د نن او بهر یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترزان وایي په هر ډول شرایطو کې به خپل مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشتې د مترزو ښځو د ډلې یوې غړې لیمې امیری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. مترزې ښځې هغه ښځې چې دوی واقعا په دغه سختو شرایطو کې چې د دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دي، دغه معترضې ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ معترضې ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو او موږ به خپل غږ تر نړیوالو پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که څه هم په افغانستان کې د ننه معترضو میرمنو پرته له دې چې په واټونو راووزي په بېلابېلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی او دغه راز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بېلابېلې ناستې ترسره کړي دي. په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې او د معترضو ښځو ډلې بلې غړې روقیه سایی هم د مارچ په اتمه ازادي راډیو ته وویل
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از روز تجلیل میشه که
د مارچ اتمه داسې وخت افغان ښځې په بدتره حالت کې ژوند کوي او هیواد یې افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هر ښځه د اعتراض غږ پورته کړي له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کیږي. له نړیوالو مو غوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا بندیزونه ډیریږي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په ومه په خپل ویبپاڼه خپور کړی بیان کې ویلي چې افغان ښځو لستر ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په ومه خپور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تامین ملاتړ کوي، که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ یې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په د هیواد له بیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان داخله چارو وزارت وایي که یو دیرشم مارچ پورې افغان سیټیزن کارډونه لرونکو په شمول ټول غیر قانوني بهر ملکیان د پاکستان نه پر اداکارانه توګه واپس ستانه نه شول، نو د لومړۍ اپریل نه به یې په جبري توګه د ملک نه وباسي. پاکستان د غیر قانوني بهر ملکیانو بیرته ستنېدو عمل د نومبر 2023 کال نه پیل کړی. تفصیل شبیر احمد جان نه.
پاکستان وایي چې هیواد کې میشت افغان سیټیزن کارډونه لرونکي به هم د نور بهر ملکیانو سره ټول تر یو دیرشم مارچ د هیواد څخه وځي. د غیر قانوني بهر ملکیانو بیرته ستنېدو عمل حکومت د کال 2023 نومبر لومړۍ نیټې نه پیل کړی و. داخله محکمې په دې خبره ټینګار کړی چې بیرته ستنېدو په پروسه کې به له هیچا سره ناوړه چلند ونه کړی شي. خو بیا پاکستان کې میشت دغه قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال وایي چې ډېره لنډه نیټه ورکړې ده. وایي روژه هم ده او هلته دوی نه روزګارونه لري نه د ځایونه. باید د ستنېدو نېټه ورته لږ اوږده کړي، ځکه دلته کې د دوی کاروبارونه دي، د بچو سکولونه دي. پېښور کې افغان کډوالو د شورا یو غړی سید آغا په دې بابله وایي:
دا خو روژه ده، روژه کې خو ورپسې نو سوچ روژه ختمېږي، تر راځي لا خو تورخم هم بند دی. دا د دوی خپله خوښه ده، نو که موږ دپاره خو اوس تک ډېر ناممکن دی. هلته حالات خراب دي، روزګار نشته، څه نشته. زموږ پاتې کېدو کې خو د دوی هېڅ تاوان نشته، ماجر لگیا دے ځان تخپل روزی گٹھی ہو تن پہ کم دار دوالو ملکونو تعلقات دین زور ټول ماجر ته وزي او ماجر خو نه طالب دی او نه جمهوریت کم آزاد دی. خو بخوار غدی سلطنه د تاسو زمو خپل تقریبا سالور سالو 15 سال وی کال کی د تپاتشي وی که د سی او میشتي نو میس کې ډیره مشکل را ده. غټه به عزتي وی په خارونو کې بنول وی په کورونو بچاپی نو دا مشکلات به ډیر زیات شي. دا که په دوم نو وخت وسالي ترانسپورت وسیلم نه برابرېږي.
د پاکستان حکومت 2023 کال د نومبر راسي له 800,000 څخه زیات افغانان هیواد ته ستانه کړي دي. پاکستان ته د افغان کډوالو د راتګ لړۍ په 1980 کال کې پیل شوه، خو وروسته د کورونو جګړو پر مهال پاکستان ته لکونو کډوال راغلي او د کډوالو نړیوال سازمان UNHCR تر مخه شاوخوا 600,000 افغانان د 2023 کال په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي دي. په هغه کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او یورپ او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډی کې میشت دي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو یو بل مشر فضل مولا ترکه وایي چې دا ډول اعلانونو سره په کیمپونو کې میشت افغانان او د هغوی کورنۍ هم د سختو اندېښنو سره مخ وي او اوس هم دي. باید دواړو غاړو حکومتي چارواکي د نرمۍ نه کار واخلي او د خپلو لنډمهاله پالیسو زور د ولس نه ونه باسي.
کمپونه دي، په کمپونو کې د خلکو پورونه دي، په بازار کې د خلکو تجارت دي، دکانونه دي، تعلیمی ادارې دي. د دې راټولول په یوشت ورځو کې دا څنګه ممکنه ده؟ او د هغې نه اخوا سرحد هم بند دی، دومره وخت کې ممکنه نه ده. مجبور دی به د زور نه کار اخلي، دی به تشدد نه کار اخلي. نو د دوو ورونو ملتونو ترمنځ دا فاصله به زیاتېږي. بل دا ده چې دوی مخکنی اعلان تر مخې چې دوی کړی وو، دوی د جون تر اخره پورې دوی ته وخت ورکړی شو. څوک چې سټیزن کارت لري هغې ته دا جون تر اخره پورې قانوني دا وخت دی تمدید کړی وو، تر هغې پورې دی خلکو ته وخت ورکي. او خدای مقدس نه شي دا د 50 کالو یارانه په یو ورځ باندې بس دړې وړې شي.
دا 2023 کال په اکتوبر کې د پاکستان هغه وخت لنډمهاله حکومت بې اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر 23 په خپل خوخه د وټلو ویلول. د هغه کال د نومبر د لومړۍ نیټه راسي له پاکستان د بیاسناله افغانانو په زور د وستلو بهیر پیل شوی دی. ولې په دې اړه مو پاکستان کې د کډوالو نړیوال سازمان یو این ایچ آر ویان قیصر اپریدی سره تماس ونیول. نو دوی ویل چې د پاکستان د داخله محکمې د تازه خبر پاڼې بخله یا د ادارې دریز مخې ته نه دی راغلی. البته ډېر زر به په دې اړه یو این ایچ آر خپل دریز مطبوعاتو سره شریک کړي. خو د مارچ په شپږمه دوی مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو
ظاهره د مشکلات شته، چیلنج شته دلته کې په پاکستان کې. ورسره ورسره مونږ حکومت نه هم دا خواست کو چې حکومت پاکستان د تیرو څلوېښتو کالونو افغان کډوالو ته ورونو خویندو ته دوی ته دلته سپورټ ورکړی او دلته میلمستیا ورکړی وه. نو مونږ امید کوو د حکومت نه چې دوی به دغه سپورټ جاری وساتي.
د پاکستان د کورونا چار وزارت ادا کوي چې اوس هم تر 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې پراته دي چې په کیسه باندې 1.3 میلیونه سره پی او آر کارډونه یا پروف آف رجسٹریشن کارډ دي. شاوخوا 8 لکو سره افغان سټیزن کارډونه او یو شمېر غیر رجسٹرډ هم دي. چپکه تر ټولو زیات خیبر پختونخوا کې سبان دی 1 لکه او بلوچستان کې سبان 3 لکه کډوال دي. او دغه ډول د پنجاب صوبې سند سرخار اسلام آباد او د هیواد نورو برخو کې هم پراته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ته
بسم الله استاد خبرې کوم د افغانستان صابون مبارکړه او تورخم کې والا ته ولاړو تر څلور ورځې بعد مو ګډ پاس راتلې. مطلب انډي والا ګډ پاس ونه سو ان دغه مخ کې ګډ بند سو. نو بعد هغه بیا مطلب مشکلاتونه زیات سول. نن دی لکیجو سبا یې لکیجو بس سبا یې لکیجو په دې کې 15 ورځې ول اخر مطلب جنجال ته خبره واورتل دځي وسوله. ان مونږه پاک پسې راوخستل نور ولګي مالته مونږ واخستل مسافر و ګډوډي و تبتون مډیر خراب و.
نو ولتا څه حالت او توپخانه چې دزیدا تاسو په څه حال وې گاډو کې ناس توې او څه حالت
ولا سات په گاډي کې و نیم سات به برتلو. مطلب باندې والا بیا به مخام موټران چې ټاټول برتلو سبای کې بلاند راتلو لاندې وبو وی ډوډۍ و شی و خو مطلب لړ شی نو مشنه کې. نو ډیر سره خسته کونه وې نو وضعیت ډیر خراب و. بل اخره مشته دا جواب را کول سو چې مثلا لاړ سي نورې نه.
ما زین الله مينوم دی او دغه ننګرار یو دغه ټریلو والا یو بس دغه دی ولا چې مونږ څخه ولا ډیر سخت زیاته دا پیره وشو ځکه چې تورخم نه بیرته را واپسی شو مونږه تنو ډیر جنگونه و بد اورز وکنه. دومره ډاز یز مونږ په دلاریو کې تقریبا 3 سال کیږي کنه درویش کاله دا رقم معاملې مونږ نه ولې تر ځکه ډیر غزیدل ډاز وا. خو بس خیر شو نه پکې گاډي وس وزید نه پکې نور څو مالی زیان وشو کنه نه پکې انسانان خوښ شو جواب له وشه غو حکومت خپل پلونه کنه لکه کيم کيم کې به شي خو دغه گاډ ولات انچلو طلبي خي به سمون ودا ولا چې به تکلیف خوشته د مسافرې ژوند دی. بس که فری کی ویمنګ ان شاء الله تعالی ولا روزه بس موږ په کور وې.
جنید ناماما تورخم بس بارډر بند شو دواړه حکومتونه سره سلانجه چې هر سلانجه متنور پته نشته. خو بارډر کمزورې ماندې ډېر اثر پرې وتا بس بيخي کار نشته ژوند نشته گاډي ډېر ولاړ دي. نو بس ژوند خو انتظار نه غټ سخت شای نشته دی. انتظار ډېر سخت دی.
روزه مات لم څه بندوبست دی او
بس روزه مات خو ټول تکلیف ته پر وډو خو نه داسې مانځه سہولت شته نه شي تراو سہولت شته نه روټه سہولت شته. بس ګرځورا ګرځو کسان لی ګورا لی ګول خپل لاړ شوټل تا. بس مونږ دا غواړو چې دا بارډر د کولاو شي او دا ستونزې ختم شي. تاوان خو په لکاو روان دی، په پروړو گاډوم روان دی، مالکانوم روان دی، ډېر روان دی، مالونه ولاړ دی. بس
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
داس مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د خیبر پښتونخوا حکومت بې وزله او د کم اجرت اغېزدونکو کورنو ته د وړیا شمسي سیستم ورکولو د پروژې پرانستو کړه. پروژې لپاره د صوبې 15 لکو نه سیوا خلکو رجسټریشن کړی و. د پاور اینډ انرژي ادارې په وینا چې 15,000 کورنو ته به وړیا او نورو 15,000 کورنو ته به په نیم قیمت سولر سیستم ورکوي. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د زیاتو بیلونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبې اولسته ویډیا د شمسی سیستم ورکولو پروژې پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبې 1,13,000 کورنو ته سولر سیستم ورکوي، چې پکې به 15,000 کورنو ته سولر سیستم ویډیا او نورې 15,000 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي. د مارچ په شپږمه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د پروژې پرانسته وکړه. غونډې ته په خبرو کې وزیر اعلی وویل چې 13,000 شمسی سیستم به د قبایلی ضلعو خلکو ته ورکوي.
جتنے بھی ہمارے ایسے ایریاز ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے،
زمونږ دا سیستم چرته چې لوډ شیډنګ ډېر دی، بجلی ډېره کمه ورکول کېږي او چرته چې بجلی ضایع کېږي هم هغه ختمول هم په مونږ باندې واجب دی. په دې پروژه کې د کونډو، نرخزیانو او د خصوصي خلکو نه علاوه به 100% په رڼا طریقه قراندازي
هو رہی ہے.
دا پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې لپاره د صوبې نه 25,00,000 نه زیاتو کورنو رجسټریشن کړی و. د پروژې په لومړۍ برخه کې به 22,000 کورنو ته مفت شمسی سیستم ورکوي، چې به پکې یو بیټری، د لمر په رڼا چلیدونکي شیشې، پکې او بلبونه شامل وي. د مردان اوسیدونکي زبیر خان مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د موبایل ایپ په ذریعه د سولر سیستم لپاره رجسټریشن کړی و او خوشبینه دي چې د ګرمۍ د موسم نړوان دي ورته سولر سیستم ورکړي.
نو د کې زمنګ د کلی سره زما تقریبا 3,500 کسانو اپلایو کدی او ایپ لانچ کو پاغه باندې ان لائن اپلای کیدا من کړه دا اوس ابتتاو کا دا سولر ورکول وزیر اعلی. نو ان شاء الله مونږ ته ملو شي د سر با بلونه مو ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او درچه او ډیر غټ قدم دی غریبانو لپاره. خاص کرو
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې پروژې باندې با 40 روپے لګښت راځي. د پیښور اوسیدونکي عبدالرزاق مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د پروژې سره په صوبه کې د ګرانی بجلی نرخونه او د ګرانی مخنیوي لپاره هم کوششونه وکړي.
د حکومت چې د سولر د پینل منصوبه سٹارټ کړې دا یو ښه منصوبه ده، خو د دې سره سره چې د صوبه کې زمونږ ډیر زیات غربت ته او ډیر زیات ګرانی ده، هر یو شی د اور په بیه ده، د خوراک سکاک سامانونه هم ګران دي او هر یو شی ګران دی. دغه باندې ولګي چې دا شیزونه ارزان شي، پېټرول ارزان شي، خوراک سکاک سامانونه ارزان شي، نو د غریب عوام لپاره به ډېر زیات فائده ترلاسه شي.
د پنجاب او سند حکومت هم د بجلی د زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض په خپلو صوبو کې عام ولسته ویډیا او پارزان نرخونو شمسی سامانونه ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
اوریدونکو. د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي وایي چې حکومت په ضلع کې د انټرنیټ سہولت له تیرو یو کال راهیسې بند کړی چې له امله یې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ شوی دی. دوی زیاتوي چې په ضلع کې د انټرنیټ سہولت د بندېدو له وجې د سیمې خلک اړ شوي چې د انټرنیټ استعمال لپاره نور ضلعو ته ولاړ شي. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع یو حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، مشال لیجو ته وویل چې د ناوړه امنیتي حالاتو له امله د خلکو د خوندي ساتلو لپاره انټرنیټ بند کړی شوی. تفصیل اشتیاق مسید نور.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت د تېر یو کال راهیسې بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د سراروغه سیمې اوسیدونکی محمد عثمان مسید ویایي
انټرنیټ په کور کې 3G 4G مکمل طور باندې پراپر وزیرستان کې بند دي. دغه نه سخت تکلیف هلی چې کوم سټوډنټون وي یا چې کوم ګورنمنټ جابینار ودرېني، هغه د دې اپلای د پوره ټانګړي خان ته ودرېني چې څلور 5000 روپۍ خرچه کوي وڅېډه کېږي. او داسې چې کوم کاروباري خلک ته ستونزې سره مخامخ دي، انټرنیټ دیواجې نه شي کړه. د خوځي چارواکي سره دغه متعلق خبره وکړه، هغه چې د سیکورټي دیواجې دغه انټرنیټ نه شي غټولی ځکه چې سیکورټي خدشات دي.
د کوټکۍ سیمېنا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید د انټرنیټ سہولت بندش په وجه د ضلع خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
چې په اپر وزیرستان کې 3G 4G نشته، دومره تکلیف تای وخالته لکه یعنی د وسړی سترګې چې نوې ځکه چې دلته کوم کاروبار دی بالکل پټاپ نوستای نه څوک ریپیر لازلای شي نه چاته لازلای شي نه تصویر لازلای شي د دنیا د حال نه خبر نه دي. نو بیا مش خواص عوام کوي چې کم از کم رجادو یا خلک قبیلې بهر سلچیرا کې دي زامن دي ورینا دي څوک چاته عزته خرچې رو لازي نو بل خدا 3G 4G بحال کو.
خو د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې ناسامه امنیتي حالات په وجه د انټرنیټ سهولت د خلکې ژوند ژغورنې د پوره بند کړی شوی دی. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته خوږ اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په هر روژه کې موږ درته له روژې سره پر تړلو موضوعاتو د دینی عالمانو نظر اورو. نن مو پر دې موضوع خبرې کړي چې هغه اروپایي هیوادونه چې پکې روژه اوږده ده هلته د روژې نیولو یا نه نیولو څه شرعي احکامات دي. دا موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب روښانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا الله جل جلاله د ثنا او صفت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف نو ورستا. زمون هغه ورونه چې په اروپایي هیوادونو کې اوسیږي او خصوصا اسکندیناوي ملکونو کې چې هلته روژه ډېره اوږدی، نو هغو ته د مانځه او د روژې په هکله باندې ډېر ستونزې مخې له راځي چې د هغې په حل کې دوی محتاج دي چې د شریعت مطهره او د اسلام پوهانو او عالمانو ته مراجعه وکړي. ځینې هیوادونه دي هلته چې هلته 19 ساعته روژه ده او په ځینې کې د 21 ساعتو پورې رسیږي، او ما دا هم اورېدلي دي چې په بعضې سیمو کې تقریبا تر 2.5 ساعتو پورې روژه اوږدیږي. د دې په باره کې شرعي حکم څه دی؟ لومړۍ خبره دا ده چې د الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کتاب په هغه کې چې کوم حد بیان کړی د پاره د روژې، هغه دا دی چې د سهار نه د فجر د طلوع نه او د فجر د راختلو نه روژه شروع کیږي د لمر د ډوبېدلو پورې. هغه هیوادونه چې هلته په 24 ساعتو کې شپه او ورځ دواړه شتون لري، نو هلته شریعت همدا حکم ورکوي چې یو سړی به روژه نیسي که هلته روژه اوږدی او که لنډی. پاتې شو هغه هیوادونه چې په هغې کې شپږ میاشتې شپه او شپږ میاشتې ورځې، نو په داسې هیوادونو کې د شریعت اسلامي حکم دا دی چې هغوی چې کوم نږدې هیواد دی ورته اسلامي یا غیر اسلامي هیواد، ځینې د غیر اسلامي هیواد هم ویلي دي، په هغه کې چې مسلمانان څومره روژه نیسي نو دوی به هم هماغسې نیسي. لکه په روسیه کې ځینې جمهوریتونه دي چې هغه مسلمانان پکې اوسیږي، نو د هغې سره څنګ کې به هلسنکي او فنلینډ او سویډن ناروې دا هیوادونه نږدې دي، نو د هغه مسلمانانو چې د روژې کوم حکم دی هماغه د دې مسلمانانو هم دی. او ځینې مسلمانان چې د ترکیې سره نږدې دي لکه په یونان کې، په هنګري کې، په نورو مربوطه هیوادونو کې هغوی مثلا د ترکیه په توقیت باندې عمل وکړي، او ځینې مسلمانان چې هغوی مثلا په فرانسه، ایټالیا، جرمني او دې سیمو کې اوسیږي، هغه سیمې چې هغه د اسلامي هیوادونو لکه المغرب، مراکو، الجزایر او د تونس ته مخامخ پراته دي، د هغوی توقیت باندې به عمل کوي. ځینې علما بیا دا نظر لري چې چونکې روژه چې نازل شوې ده او فرضیت راغلې په مکه مکرمه یا مدینه منوره کې، یعنی حرمین طیبینو کې، نو د مکې مکرمې یا د مدینه منورې توقیت او وخت چې دی دا د دوی دپاره دلیل دی. یو حل د دې مشکل دا هم دی چې یو سړی په دې ورځو کې خپل اصلي هیواد ته لاړ شي، د خپلو خپلوانو سره یو ځای هلته روژه ونیسي او هماغلته ښه په توه باندې روژه تیره کړي. بل داسې دی چې مثلا یو سړی کولی شي په دې شپو ورځو کې د روژې د عمرې په نیت باندې مکې مکرمې ته لاړ شي او هلته دا میاشت تیره کړي، روژه هم عملته تیره کړي، او رخصتی هم عمل تطیر کی او هغه کسان چې په دغه اصلي هوادونو کې پاتې کیږي خروجنی ول ورته مشکلی کده مرس په اساس باندې ورته مشکلی لکه د شکر ناروغي یا د پښتورګو یا نور دسی امراض چې پاغي سره سړی ډیر وخت د اوبوس کولو نه یا مثلا د خوراک نه پرهیز نشي کولای نو دا انسان شرعن مریض دی او د مریض د پاره شرعن افطار او روژه ماتول یا روژه خوړل جایز دی نه دا د مریض په حکم کې دی همدارنګه خلک چې شاق او سخت اعمال اجرا کوي او کارونه کوي او کار د یعنی بیان شي کولای که روژه چیري ونیسي یا تعلیم کې مشکل پیخیږي او بې هوشي ور باندې راځي په دې صورت کې دا انسان هم د مریض په حکم کې دی او دې ته جایز دی چې هغه روژه ونه نیسي نو دغه خلک چې دی دوی به روژه نه نیسي خو بیا به قضا راوړي په معتدلو ورځو کې او بهتر دا ده چې کله خپلو وطنونو ته لاړ شي هلته د دې روژو قضا راوړي یو قول بل هم شته دی چې څلیرویشت ساعته شپه او ورځ ده نو معتدل او درمیانه مثلا وخت مقرر کړي چې دولس ساعته دې ورځ کې دولس ساعته دې شپه کې او په دې حساب باندې دې خپله روژه ونیسي خو په دغه هیوادونو کې چې څوک په هره فتوا باندې عمل وکړي د هغې روژه انشاءالله صحیح ده او قبوله ده الله عز وجل په نیز باندې یو په بل باندې طعن او تشیع نشي کولی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دجال چې کله راشي په هغې وخت کې به الله عز وجل دې کورونو روژې قبولې کړي او عبادت قبولې
مشال راډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي